سلام د ازادي رادیو د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه د ازادي رادیو مجلې لپاره ځنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکزی په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر به لهی پرون په یو بیان کې وویل د طالبانو دا اقدام ښایي چې د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو پشه شوي دي. هغې زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لرې کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان، د افغانستان د خبریالانو مرکز او کابل پرس کلب هم په جلا اعلامیو کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ د خپرونو د بندولو په اره د امریکا پر پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بللې دي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي چې د ازبکستان، متحده عربي امارات او پاکستان له چارواکو او د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ د سازمان له سفیرانو سره یې لیدلي او هغوی ټولو له دې سره موافقه کړې چې د افغان جنوز د کړې ضروری دي. رینا اميري بیگا پر ټوئیټر ولیکل چې د لیدنې کتنې پراوانونه کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدارو تماسونو یو برخه ده. نږدې شپږ میاشتې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړي دي. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخه ونیسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان پرون یوې خبري غونډې ته وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حملې دوی کړې دا ګواښ رامنځته کوي چې افغانستان د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د بلوچستان په پلازمېنه کوټه کې په یوه چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. په دې حمله کې هغه پولیس په نښه شوی و چې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاینرانو امنیت نیولی و. د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه شو. د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وچل شوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې شوی دی. د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندوي حملو خبر ورکړی. پر خرسون ښار د روسي ځواکونو په راکټي حملو کې چې د نومبر په شلمه نیټه پیل شوې تر اوسه شل کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان ټپیان شوي دي. او په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت ته استول شوی و. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپړو چارواکو ته د لیک په وسیله د بمونو د استولو لسمه پیښه وه. دا لړۍ تېره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچز ته په پوسته کې د یو بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه دفاع وزارت، د هوایي ځواک قرارګاه، د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوي و. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی رزنیکوف سره په کتنه کې وویل دا ګواښونه به د دې هیواد د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه پشا نه کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمن اوریدونکو ورزو لمړی موضوع ته. طالبانو پرون په افغانستان کې پر اف ام او منځنۍ څپو د ازادۍ راډیو خبرونه بند کړې. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ادارو او د ازادۍ راډیو مشرانو د طالبانو دا اقدام غندلی او د خلکو د حقایقو د پټولو یو هڅه بللې ده. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان نووري.
طالبانو پرون په طالبانو په افغانستان کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د اف ام او ام سپی بندي کړی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنجشنبه د دې اقدام په اړه وویل، آزادی په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پرېکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، آزادی رادیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکي د دې رادیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د افریقای د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسېدو په لاره کې خنډ بللې او د طالبانو یې غوښتي چې په خپله پرېکړه بیا کتنه وکوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د آزادی رادیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندېدو په اړه د طالبانو پر پرېکړې اندېښنه ښوولې او هغه یې د نړیوالو رسنیو د خپرونو مخنیوی په آزاد ډول د معلوماتو د رسېدو خنډ او د بیان د آزادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له څو لسیزو راهیسې د آزادی اروپا آزادی رادیو افغان څنګه چې په سیمه کې په آزادی مشهوره ده، د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسي پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یوه تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان 6.5% لویان هر اونۍ د آزادی رادیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره آزادی رادیو هغه پیښې په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري یې مخنیول شوي وي. آزادی رادیو تر ټولو زیان منونکو ښځو، نجونو، د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپلې تجربې پکې له نورو سره شریکې کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینت د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې له دې پرېکړې ښکاري چې طالبان د بې سانسوره معلوماتو له ترلاسه کولو افغانان راګرځوي. د همداراز ویلي، د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله هغو معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیدیې سانسور کړي پوه شي. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د آزادی اروپا آزادی رادیو به له هیواد څخه بهر خپرونې کوي او د نورو فارمټونو په مټ به د هڅو ته دوام ورکړي چې خپلو خاصو اوریدونکو ته ورسیږي.
و موریدل چې طالبانو په افغانستان کې د آزادی رادیو او همدارس د امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنۍ څپې باندې کړي دي او د دوی دا اقدام د رسنیو د ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ادارو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی. کابل پرس کلب د آزادی رادیو پر خبرونو د بندیز په خبرګون کې ویلي دي چې طالبانو په خپل دې کار سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو آزادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. همداراز لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د رسنیو د ملاتړ نړیواله اداره یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د آزادی رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د آزادی رادیو به خپلو خپرونو ته له دې بندیز سره سره دوام ورکړي. تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو خپرونې په لنډو څپو واورئ او همداراز پر انټرنیټ د آزادی رادیو څپې د آزادی رادیو ژوندۍ خپرونې د آزادی رادیو پر ویبپاڼه اوریدلی شئ، آزادی رادیو ډاټ کام او آزادی رادیو ډاټ اورګ زموږ پته ده.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې نن به د پلازمینه کابل او 1200 ولایتونو برښنا پرچاوي. د شرکت پرون په یو خبر پانه کې وویل د دې لپاره چې له ازبکستان نه د 240 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د مزو د ترمیم چارې بشپړې شي، نو د نن ورځې لپاره به په کابل او 12 ولایتونو کې برېښنا نه وي. په بیان کې راغلي چې په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، غزنی او د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې د نن سهار له اوو تر مخامه پورې برېښنا نه وي. خو د 5 نورو ولایتونو نمونه ته په بیان کې اشاره نه ده شوې. د افغانستان تر 80% ډېره برېښنا له څلورو ګاونډیو هیوادونو، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردېږي، خو په دې کې تر ټولو ډېره برېښنا له ازبکستان څخه راځي. او یو بل خبر دا دی چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سړو سیمو پوهنتونونه د هود تر 15 نیټې پورې رخصت اعلان کړي. د وزارت پرون په خپل خبرتیا کې وویل چې خصوصي او دولتي پوهنتونونه په سړو سیمو کې د هوا د سړېدو او د ګرمونکو وسایلو د نشټوالي له کبله رخصتوي. ټاکل شوی و چې په سړو سیمو کې پوهنتونونه د رواني میاشتې په پای کې رخصت شي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خبرتیا له مخې په تودو سیمو کې به پوهنتونونه پرانیستي وي. بلخوا په داسې حال کې چې لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منې شوي دي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پرون د 12 ټولګیو له نجونو زده کوونکو غوښتل چې د رواني لیندۍ میاشتې په 14 ښوونځیو ته د ازموینو لپاره ورشي. د دې وزارت د اعلان په اساس ازموینه د سهار له 10 د مسپښین تر 1 بجې پورې دوام کوي. ملګرو ملتونو پر راتلونکي میلادي کال کې اړو هیوادونو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پرون د لسګونه میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په افغانستان کې هم د ژمي په درشل کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
ملګرو ملتو او شریکانو یې پرون پنځشنبه په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د اړمنو هیوادونو لپاره د 1.5 میلیارد او 500 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې دومره مرسته نه وه غوښتل شوې. ګومان کېږي چې په نړۍ کې به د هغو کسانو پر شمېر چې مرستو ته اړتیا لري لسګونه میلیون تنه زیات شي. د ملګرو ملتو له لوري غوښتل شوې مرسته د روان 2022 کال په پرتله 25% ډېره ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د اټکل له مخې راتلونکی کال به 15 میلیون تنه نور بشري مرستو ته اړتیا لري او په 18 هیوادونو کې د دغو کسانو ټول شمېر 309 میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو همغږونکي مارتین ګریفیتس د اوکراین جګړې او په افریقا کې وچکالۍ ته په اشاره وویل بشري مرستو ته اړتیا په بوجدونکو ډول لوړه شوې ده. د په وینا د سشکال سختي پیشي د راتلونکي کال پر وضعیت اغیز شیندي. په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون تنه کډوال دي. جګړو او اقلیمي بدلونونو د کډوالۍ او بې ځایه کېدو ستونزه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ نه میاشتنۍ جګړې د خوراکي موادو د صادراتو بهیر ټکنې کړي او کابو 15 میلیون تنه په 10 هیوادونو کې له لوږې سره مخامخ دي. ګریفیتس پرون د مرستې د غوښتنې په محل وویل د کورونا او بعد ماشومانو د واکسینونو په ځنډیدو کې ډېر رول لوبولی دی. د شدید بیوزلۍ د مخنیوي هڅې کمزوري کړي او د کولرا په شان ناروغۍ زیاتې کړي دي. د بیوزلو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتو د 100 میلیارد ډالر مرستې تر غوښتلو یو ورځ وړاندې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د نفوس په درو کې 2% به راتلونکی کال بشري مرستو ته اړوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، دا دی په پاتې خبرونه کې تاسو د آزادی رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته راغلم چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
آزادی رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو په افغانستان کې د بهیر د غونډو حال درکو.
په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلي. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واورئ. په لویدیځ کې میشت افغان لیکوال اوبلید خر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کېږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملي لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال ښاغلی همت سره شخېدلی یم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال اخیستی یم، د ناولو سره اخیستی یم، د لنډو کیسو څخه اخیستی
کیسه هم لرو.
د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پور کېدو وا.
که تر پایه را سره وي یو شمېر نور مطالب هم لرو. راوشم لومړی مطلب ده. د افغانستان په ځینو سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په ځینو کې څو غونډې شوې دي بیا درېدلې دي او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې دا غونډې هره اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسې ته څیرمه د خوشحال بابا فکری بهیر تالار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې د غونډې به لاپسې نورې هم وغوړېږي.
په دغو غونډو کې نوي قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یو اونۍ کې په شعر کره کتنه وي، په بل اونۍ کې په نثر کره کتنه وي، کله ادبي درس وي او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری وي، علمي تبصری او ادبي تبصری. د دې په تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوي وو، مګر زه سې د ځینو ولایتونو له حاله له نږدې خبر یم. مثلا فعلاً دغه رقم ادبي ناستې یوازې په کابل کې پرله پسې کېږي، البته په ننګرهار کې هم کېږي، په ځینو ولایتو کې بیا نه کېږي. مثلا غزنی ته زه تللی وم، هلته دغه ډول مسلسلې اونیزې ادبي غونډې نه کېږي، په میدان وردګو کې نه کېږي. یعنی په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د ماسپښین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا د غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخوا وي. په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې له شاوخوا د میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستي سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت همدا بلل کېږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول. لیکوال استان امیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفي اغېز کړی دی.
دا طبیعي خبره ده چې اغېز به وي او بدې اغېز به وي، ځکه چې وروسته و حالاتو کې تحولات سره سم ډلې ډلې بعضې فرهنګیان د هېوادونه ووتل، خارجي هېوادو ته لاړل، هلته میشته شو. ولې بیا هم نه امیده کېږو؟ نور ځوانان شته. ما چې هغه ورځ د ختیځ ادبي بهیر یوه غونډه وکتله، ډېر ښایسته ښایسته ځوانان، نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې 1.5 کاله مخکې په منظم ډول په پېښور کې روانې وي، د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیځ ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اوله غونډه کې چې زه د دویم پړاو راغم، ټول پکې لس دولس کسان برابر دي. خو اوس مې ولیدل چې شمېر یې د 150 څلوېښتونه وي. او اوس بختي خبره دا ده چې نوي نوي زلمیان مې ولیدل چې شاعران او راغل او داسې شعرونه یې وویل چې د چا خبره مونږ ته ماته راکړه، یعنې شکست راکړو. ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله، دغومره قوي خیالونو او دغومره قوي چوکار سره مونږ شعرونه نه شو ویلی. دوی که غزل وویلو، که نظم یې وویلو، او که بل هر سمت شاعرۍ په سمت کې دیو تبازمایي وکړله، نو ډېر ښه روان وو.
د ختیځ ادبي بهیر اونیزي غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورسي.
د ختیځ ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلیکي چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات دوی سره دا ترکیبونه نوی فکرونه هر برخه کې دوی ملاتړلې او کار کوي.
د همدې بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیتا لپاره ل لیکوال او شاعران غوړي چې لمانوي او مادي پلو د دې غوندو ملاتړ وکړي.
هر اونۍ په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. د تقویت لپاره یې پکار دا ده چې په معنوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي، حمایه شي، ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یو غونډه برابرېږي یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي، طبعا مصرف پرې راځي. نو کله چې د زړه ډېر څه غواړي او په لاس کې څه نه وي، نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه
په بیلابیلو ولایتونو کې چرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتک ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي. ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګ کېدو یو علت شاید وي چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډوال شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیره بیا اروپا او امریکا کې په لسکونو افغان لیکوال له کلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلی نظر اخیستی دی، خو مخکې تر دې به د هغې سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای پکې ادبي سیاسي غونډې ترسره کېږي او دا غونډې په منظم ډول هره اونۍ نه وي، کله ناکله جوړې شي. یوه له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
دا د روسګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی و. د روسګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولي قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه وویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی.
زمینه راته مساعده شوې ده که د مشاعرو د ورتګ وي، الحمدلله امنیت تأمین دی، هیڅ نوع مشکل نشته. ځوان په حیث باندې دا کوشش کوم چې د خپلو ځوانانو لپاره هغه زمینې ورته مساعدې کړم، هغه سهولتونه ورته برابر کړم کوم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډېره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه په شکران غشتي وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړو بکړه.
د مجاهدی ملالۍ د میوند ورور هلمند، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلیکي کارنامې ستا د اتلو زلمو.
ای جانانه څه به درته ووایم، داسې میانان ولکه زاوته
زموږ د کلي سمی ور ګناهکار، دلته چینار دلته لشکر ګناهکار، ستاسو د چم هر یو سړی جنتي.
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبرې وکړې او د دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. د همداراز وویل چې د شعر په ژبه د اسلام، قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی.
که چیرې په دغه شعر کې زما نیت دا وي چې دغه شعر زه وایم د دې دپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قرآن ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم، نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکړي، دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د وروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوې وه چې پکښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د دې ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې په یوه راپور کې دا خبره یاده شوه چې په افغانستان کې دننه د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ټکنې شوې دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر تتللي دي. په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې همداراز په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې یې وشوې. دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولی شي؟ په فرانسه کې له میش لیکوال نجیب منلی څخه به واورو چې ده هم څو لسیزې په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي.
فرهنګ ته د کار کولو بېلابېلې لارې دي او هر څوک هر یې کولی شي په ډول یو ډول ورته کار وکړي. بهر میشتي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې میشتي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي. دغه ژبه ډېر څه لري چې مونږ یې نه لرو. کېدای شي دوی ځینې کتابونه وژباړي، یعنی ژباړې وکړي. کېدای شي چې دوی ځینې شیان ولیکي. کېدای شي چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي. په نور هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي. همدغراز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نورو ته ور وپېژني. دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده.
تر اوسه پورې چې ورته ګورې، هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې اوسي، هغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده، دوی ډېرې کمې تقریبا یعنی کمې ژباړې کړې دي. ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړې دي چې ژباړه څرنګه، دوی داسې یو ځواب راکوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به را ژباړي. فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرزن په فرانسه کې اوسئ، د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي، دا باید را وژباړي.
د افغانانو لپاره که مهم دي، کوي د افغانانو لپاره جالب دي حتمن، او د دغو شیانو معرفي کول په خپله د افغانانو فرهنګ غني کوي. البته د یو کار د نه کولو دپاره بهترین عذر دا ده چې سړی ووایي چې دا کار زه ښه کول غواړم، یعنی د ښه کولو په بانه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي. دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو، غواړو چې شاهکارونه وژباړو، غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو، او په نتیجه کې هېڅ هم نه کوو.
یو بله خبره، که څوک څه نه ژباړي لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي، دلته شعر لیکي، دلته داستان لیکي، خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم همغه د افغانستان اثرات دي. د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغیز نه دی کړی. علت یې څه بولي؟
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته. دوی همغه د افغانستان ګودر او منګی په شعر کې دی، هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دي چې اوس په کریس کوریو کې نشته دی. یعنی دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره راګرځوي، او دغه خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي، نه اروپایان ته د افغانستان په اړه څه ورته کولی شي، نه په خپل افغانان ته څه لري.
استاد منلی، که مثلا عام افغانانو تراش، هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل، مثلا جنوی عوام عادي خلکو، جنوی د غنیو د جوسو د ایستلو ماشین وطن ته راوړ، هغه افغانان چې بزګران و ویران ته ولاړل، لې خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې کې شودل، لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي، امریکا ته راغلي دي، دوی او ادبیاتو سره اوسب سروکار لري. د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څه غنی چې دوی ولې له دې ټولنو هیڅ اغیز نه دی اخیسته په خپلو لیکنو کې؟
نه نه، ما مخکې فرض وکړ چې اما خبر ده چې دوی سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی، او غواړي چې هغه خیالي تصویر وپالي. نو دغه خیالي تصویر پالل دوی له یوې خوا د اروپایي واقعیتونو نه لرې کوي، او د بلې خوا د افغاني واقعیتونو نه لرې کوي، او د دواړو ترمنځ د ځینې لارو ورکه ده.
ځینې کسان چې بیا ګودر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوي موضوعات په شعر کې راواخلي، لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی. مثلا د شعر موضوع ته که زه راشم، په شعر کې ډېر ښکاره ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی، لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده. هیڅ څوک یې نه پېژني چې دا معشوقه څوک ده. ولې دا اثر هلته نه انتقالیږي؟
دا اثر بیا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان دې پسې نه دي ګرځېدلي چې لومړی اروپایي واقعیتونه درک کړي او بیا یې خپل فرهنګ ته انتقال کړي. د اروپایي واقعیتونو نه دوی د ورځني ژوند مسایل اخیستي دي او په هماغه کې محدود پاتې شوي دي او مخته نه دي ننوتي، او خپل فرهنګ ته د انتقال دپاره یې په دغه ورځنیو مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپل خلکو سره پرې خبرې وکړی شي. نو داسې یو ډول لار ترېنه ورکه ده د دې نه هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده، دا دواړه صحنې سره بېارتباطه دي.
فکر نه کوي چې یو علت شاید دا وي چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي، په کوم اروپایي هیواد کې یا امریکایي کې ژوند کوي، هلته له هغې ژبې سره آشنا دي خو د هغوی ادبیات نه لولي چې اثر پرې وکړي.
نو د ادبیات نه لوستل علت هم همدغه ده چې دوی دې ټولنې سره که آشنا دي ورسره خپل نه دي، دا ټولنه خپله کړې نه ده، دې ټولنې په مغز باندې ورننوتي. دوی فقط دې ټولنې کې ژوند کړی دی او ژوند یې هم داسې ورکړی چې ورځې شپه کړي او شپې سبا کړي دي. نو په داسې حالاتو کې د فرهنګ د ودې لپاره څه کول مشکل دي. د فرهنګ د ودې لپاره باید سړی په یو فرهنګ کې ورننوځي، هغه را خپل کاندي او بیا یې چې خپل که خپلو خلکو ته منتقل کړي. دغه کار زحمت غواړي او دا زحمت ډېر کم خلک په ځان باندې اوري.
هغه کسان، هغه لیکوال چې یو څه بوی کوي، یو څه ویني، یو څه اوري او یو څه لمسوي او هغه نشي لیکلی، نو دا څنګه ادبیات دي؟
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واقعا تجربه کوو، یعنی هغه ادبیات چې د وختونو نه پردي دي، نه د خپلو خلکو په درد خوري او نه د بل چا په درد.
له ښاغلي منلي په مننې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 218 مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کره کتونکو یو وړاندیز دایوي چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسې مشهورو لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشت برابر دي او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سمه وي. نړیوالې ډرامې هم ډېرې کمې ژباړل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له ښاغلي همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړي دي که څرنګه؟
ما ته ډېره هڅه کړې ده چې یو واري عملي لارې چارې روښانه کړم او بیا داسې یو مثال راوړم چې ما هغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخري او هم زموږ د ټولنې سره اړخ ولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او که نه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې لدی کې داسې ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخستلي، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال راخستلي، یعنې د ناولو څخه راخستلي، یعنې د لنډو کیسو څخه راخستلي، په دې خاطر چې د ډرامه سره پر کیسه باندې ولاړ وي.
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شایي دا شوي چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج له ټکي پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړۍ برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامه لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ستاسو په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوي؟
نو دا خبره عمومي زراپر اگر سمه نه ده سړی د اوج څخه شروع کی، دا خبره د تیاتر په ډرامه کې ده. د تیاتر په ډرامه کې معمولا درې پردې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کیږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیونی ډرامو یو بل برخه لرو، یو ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپارت د ډرامې هغه تر ټولو وړوکې ټوټه ده چې هغه په اوج سره پیل کېږي او په اوج سره پای ته رسېږي. نتیجه ټوله په همدې کې خلاصېږي، یعنی هر څه په همدې کې راځي.
یعنی تاسو وبخښئ، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړي دي او مثالونه مو بیا ورکړي دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخې مجله راوړې دي، او د تیاتر په برخه کې هم پر داسې برخو لګېدلی یم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اورېدلی، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر، چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې شته، ډېر خلک خوښوي، ډېر موثر دی. زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې که کاشکې موږ درلودی خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړی دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دغه خبره چې تاسو یاده کړله دا یوازې په تیاتر کې ډېر موثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط، د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کره کتونکي دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانوونکي پیښې کیسه بدله کړي یا بله پردې ته خبره واړوي، دا مسله څرنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو اوږده ډایلاګونه که تیاتر وي، هغه که تلویزیون وي، که ډرامه وي، نو دا یو عیب بلل کېږي. ډېره باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهم وي، یو د بل سره تړلي. په زړو ډرامو کې دې نوي ضرورت ته نه ګوري، نو نتایجو ته نه ګوري، خلکو خوښ ته نه ګوري. یعنی پوره نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلی دی او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په مسلینو باندې یادوو، نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یو هفته وخت لګېږي، دا میاشت وخت لګېږي. اوس په یوه میاشت باندې یو ممثل یو ډایلاګ په یادوي اورېدونکي به څنګه تعجل کړي دومره وو ډایلاګ.
احمد صاحب، وبخښئ، په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک حفظ نه کړي او وایي وایي له خطه یې ووایي او ورته مخته په پاڼه کې وي.
بېخي بېخي ما ستا پر دوو برخو ویشلې دي، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکي برخه ده. په خوا چې به ډرامې لیکل کېدلې، نو لیکواله به داسې فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکي برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضروري دی. څوک چې ډرامه لیکي دی د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي، که تیاتر ته لیکي هغه یوه ډرامه ده، که رادیو ته لیکي یعنې دا سکریپت یې فرق کوي، ډایلاګونه یې فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات یې فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانیو ډرامو سکریپتونو که تاسو وګورئ، دا د ډایلاګ د ویلو دا طرز به نه لیکي چې په خندا، په ژړا، په ژړغوني حالت، دا باید ولیکي. نو په دې ډایرکټر نه دي خبر چې تاسو څه ډول هدیا ده، هغه اصلي مرکزي هدیا یا هغه فرعي هدیا، هغه د ډایرکټر چې هغه ممسی چې به کومه خبره کول چې لیکوال به غوښتل، هغه به بلې خواته کله کله تلل. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خواته تللی دی، ډېر د دقت خواته تللی دی. اوس ډایرکټر، لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې شوي دي، یعنې یو د بل څخه زده کړې کوي، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنې لیکوال که اوس ډرامه لیکي، باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د ممثل اړتیاو ته پام وکړي، او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نشي تمثیل کېدلی. اما خبر چې تاسو وکړه، دا ډایلاګونه شته هم، اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی. یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکګراوند کې یو ډېر غمجن، مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده، چې دا که چېرې په بکګراوند کې دا تمثیلېږي، دا سړی غمجن دی، بېلې بېلې خبرې وکړي، نو دا ډېر اسانه ده. یعنې سره زه موافق یم، دا کار ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه رالنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا دیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي، او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منځ او پای ته پام وشي، او ځینې بېخي د پایل منځ او پای سره بېخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي، پایل او منځ او پای مهم دی، ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څرنګه دا مسله تاسو روښانه کړئ په کتاب کې؟
تاسو یعنی دغه ډرامې د لیکلو دغه عملي پړاوونه مو هدف دي، او که دغه داستاني
نه نه په خپله ډرامه د خپله په خپله ډرامه، یعنی په ډرامې کې پایل او پای او منځ ته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده؟
و دا ډیره ضروری ده. یعنی زما په نظر کله چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چلنوم یا راډیو اورم، زه باید پاسم چې دا څوک دی او څه غواړي. بیا چې دوی کله د ټکر مرحلې ته ځي، نو بیا چې وروسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي، هغه هغه اوج دی، کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړې ښه پوهېږي چې نتیجه معلومه شوله، ډرامه ډېر اوږده شوې. یعنی دا ډېر ضروري دی چې باید په پام کې ونیسه چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده، باید ډېر ژر رالنډ نه شي او ختم شي. کله چې بې ځایه اوږدې شوي دي، دا په دې معنا چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلی دغه پړاوونه ښه نه دي وټلي په ترتیب سره.
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی، لیکن دلته دی لیکن د پلاټ ترڅنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي، بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په وده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په بل شکل باندې اومې فرعي پلاټ ته اشاره کړې ده. موږ ته یو بل بحث لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اصلا په پښتو کې بحث نه ور باندې کړی. په تېره بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ ته سینګل پلې وایو، یعنی هغه ډرامه بیا ون اپیسوډ چې ورته وایي چې په یو اپیسوډ کې خبره شي، دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنی دا لنډه ډرامه د لیکوال کوی چې په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیش په یو کرکټر پورې تړلي، هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي، هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله، شپېته کاله، اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی د پیش باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا دی اوس دېرش کاله کېږي چلیږي. نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیشې د ده یاداشت نه کړي د اولې ورځې څخه، بیا د ده څه دغه کرکټرونو دا پیشې ګډولي کېږي. د مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی، د زړه عملیات یې کړی دی، هغه د زړه تکلیف لري. ډاکټر یې وایي توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې، یا ته ډېر به پلی نه ګرځې. نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاد نو بله ورځ موږ د ده څخه فوټبالر نه شو جوړولی. خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو، یعنی یو عملي مثال په افغانستان کې، یو عملي مثال په افغانستان کې د نوي کور ژوند ډرامه ده. دوی یو ډېر غټ کتاب لري، د هر کرکټر چې دی څنګه ډرامې ته راغلی، هر څه چې برده باندې تېر شوي دی، دا یې ډېر په تفصیل لو ډېر په دقت سره یاداشت کړي دي. حتی فصلونه ورته معلوم دي چې په مني کې دا پېښه ورته راغله، په ژمي کې دا ورته راغله، دا ناروغي باندې تېر شولې. دوی سپین زر دي، اوس یعنی هغه په سم د راډیو ده، خو هغه جسمي حالت یې نه ده معلوم کړی چې دوی اوس ډنګر شوي دی، دوی اوس ژره سپینه ده، دوی اوس کمزوري شوي دی، دوی اوس امساله دي. دا دی نو چې یو څوک په ډرامه کې دي خلک پوښتنه چې دا سړی زوړ شو، بډا شو، دا بیا وکاله شو، نو بیا خو دغه څه کرکټر یا فوټبالر نه شو جوړولی، یا که څوک په پېښه کې وړوند شو، بیا خو هغه ډریور کولی نه شو. نو او دا هغه وخت کېدی شي چې موږ پېښې ډېر په دقت سره یاداشت.
شغل همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې یوه کیسه لرو، خو سمدستي له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځي وو چې په ځای د کوژدو، ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده، او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په ورستوي کلونو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیر او پلور کاروبار پرېښی.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشي پر رنگ نه بود مثل ګل فروشي. واقعیت
د کتاب پلورنې کاروبار بې خونده سوی و. په هیواد کې د بیکارۍ له امله ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعې لپاره کتابونه واخلي، او تر څنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لاملونه دي چې موږ له کتاب پلورنې سره مخه ښه وکړه او پر ځای مو ګل فروشي جوړه کړه.
د کندز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب لورونکو نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی عصر کې انټرنیټ او خواله رسنیو خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل یې زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی و، نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل،
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله ورسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا تر څنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي،
اکثره ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بلې لټ کېدلی شي. د ځوانانو څخه مې هیله ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو معنوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدو لارو په لور باندې نه ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
د یو شمېر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هېواده د فرهنګیانو، لیکوالانو او علم او ادب مینوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خالو رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
په کندهار کې رحمت شاه بابا کور رغول کیږي. مخکې تر دې چې د دېشمنې پاړه راپور خپور کړو، له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونزوی څخه به د دې کور په اړه واورو.
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمدشاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوښتلو سره دلته د څلورو مهمو وزیرانو او په خپل احمدشاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمدشاهي وایي چې د احمدشاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یوه پراخه سیمه وه، دلته د احمدشاه بابا پامل او د هغه د وزیرانو د شورا ځای او د هغه د پریکړو ځای د هغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمدشاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، اما له مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمدشاه بابا اوسنی کور تر ډیره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بده مرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی سو چې د احمدشاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامیل ځای دی، د هغه د پریکړو ځای، د هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمدشاه بابا څه امر کوي او دی باید عملي کړي. په یاد کور کې د ارواښاد شهید داود خان له خوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سم اورېدلی دي چې پلستر له دې عمله وسو چې د احمدشاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواښاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدې خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې برته غو نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدلې ده دا ده چې په دغه کور کې لکارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو پسپینو او چنل سوی گچو باندی یو ډول سرشناک گچو باندی دا نکاشی سوی دی چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلا او ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به یې پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څخه د وړاندې راپور خپور کړی و چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
وزارت ژمن دی چې د تاریخي عبادت بیا رغونه وکړي او د ویجاړېدو څخه وساتل شي.
شاغلی سعید زیاتوی چې د احمد شاه بابا کور 300 کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي ترڅو د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو ته شمه معلومات چې اوسن د اسلامي امارات په اړه اکثر ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په سړیو کالو ټول هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو په مینه لري.
دا احمد شاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحاجی وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو که چیرې دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ور مات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، دلمند هم راځي، مثال د کابل هم راځي، جلال آباد هم راځي، بغیر چیز بس منظم مزم سال سپا دی زور تناسم سیلانیان چرا سرای گور ډیر خوشاله سی. نو دی وای چې د جې کار څو شروع کیږي مارته ویل چې مال له خیر سره په دا وس امارات کې به د خیر سره کار شروع سی چې جوړ سی برب سیلانیان به هم ډیر سی او دا ځای به مثال وساته سی د نړۍ دو سبم محفوظ سی او سیلانیان هر وخت راځي دون خوشاله سی چې چوپیسی ورکه هم دون خوشاله کیږي کله د سرای چونی.
پکنده کی د احمد شاه بابا د کور په چیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي استه چې یو شمیر بیا رغونی او ساتنې ته جدیارتي لري.
طالبان ژمنه کړې ده چې په کندهار کې به د احمد شاه بابا کور رغوي. د دې کور په اړه د جمهوریت پر مهال پخواني ولسمشر اشرف غني هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې وه چې دا کور به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په چیر رغوي. په هغه وخت کې د کور د استملاک ستونزه وه او چارواکو ویلي وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورسي. خو هغه ژمنه په ځای نه شوه. اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور برخوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
دا ازادي راډیوي ادبي مجلې د پروګرام روسیو تر رسیدلې یو د هسپنوم د لیکوالې عابدې سپوږمۍ لنډ اکسلرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړې رالی شلې.
د کوټې لکړکۍ لاندې سرک ته ګورم، یو یو موټر حسابوم چې تیریږي. لږ لرې یو پلورنځی هم ښکاري، خلک نشم صحیح کولای، خو زیړه چتری وینم چې پرې ولاړه ده. دوه ساعته کېږي چې دې کړکۍ ته ولاړه یم. نن مې له سهاره زړه ډک دی، هیڅ نه پوهیږم څه وایي څه غواړي، بس یوازې درد احساسوم. که ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهیږم. که لږ پام ورته وکم پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړي. کړکۍ مې بنده کړه، نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي. کرمچ مې په پښو کړل، انوارۍ کې مې د بل کوټ ته وکتل، خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم. ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم. راښکته شوم، بایسکل مې راواخیست، خو نه پوهېدم چیرته لاړه شم. بایسکل مې له ځان سره روان کړ. د کوڅې پای کې همغې زیړې چترۍ والا هټۍ ته ورغلم. آیسکریم یې جوړ کړی و. له ما مخکې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و. ډبل کوټونه یې اغوستي و، لاسونه یې خولې ته نیولي و، د لاسو ګوتې یې ګرمولې. یو آیسکریم مې واخیست او روانه شوم. له کوره ډیر لرې لاړم، خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ. د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پوره کېدو وه. ځان سره مې وویل، ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې؟ چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې؟ چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې؟ همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم. کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت، ځمکه، ونې، پاڼې، لارې، کوڅې را سره واوري، خو ژړا ته مې لا هم زړه نه شو ښه کولی. دمې ته ناسته وم، آسمان کې یو یو ستوری په ښکارېدو شو. ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل، خو زړه مې نه ښه کېده. هماغسې پټ پټ خوږېده. ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم، یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندې، او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار و چې رانه تاو یې کړي. ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم. نه پوهېږم. پورته شوم، بایسکل باندې مې پښه واړوله، روانه شوم. د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې ځي او راځي. کور ته راورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې. ویده شوم، پوهېدم چې سبا ته به یو څه خایم.
له همدې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې دا غاڼه رانغاړم. تر بلې وې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شدي وي.